ځوانانو سره شوی ناوړه پیخي په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او ترڅنګ یې له قرباني تنکې ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قربانی دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قربانی باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قربانی باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قربانی لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې دې خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند د کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دای خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولی شي.
ما مننه ډاکټر صاحب، اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عملونو ته یو ګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به همداسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینۍ پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کیننی، د هیچا په غیږه کې باید کیننی. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلی کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله په لاره سم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام ور نه دی، احترام به یې نه کوي، او پسغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي، هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هیڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنه پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص سي، هماغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږده وي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی. د دې پسنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ رڼا اوریدونکو، د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې اوس ته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. رڼا اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم.
یار صاحب،
په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، دوی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه سي رسېدلی. اول باید خپله ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روښانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویم ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همداسې په تیاره کې بې هدف وار کوي، نو خو بیا نښه نسي ویشتلی. هغه به تر یو ځایه پورې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به مې نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډېر په دې نه پوهېږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کېږي، مخ راګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص ولر، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کټاره منځته کی، دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسیږي.
ستې پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي ومتالم لرو وي مرغان غک شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، زوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه را مستقی، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه را مستقی، مطالعه بکې، مشاعره بکې، نقد بکې، تخلیق بکې، تحقیق بکې. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه را مستقوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکټران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګروپ سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعیا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلات او د فارغ خپل ځخ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنه جوړ کړي، هدفمندي کړي، هدفونه ځان سره تټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، کې خپل هدفونه ټاکې، د انساني هدفونه دي. دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم لازادی رادیو څخه درسي ساعت خره غلاست نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو د نننې خبرونه درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست وایم په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپاری دو مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو په نننی درس کې خوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود دا هغه پښتنې دي چې خوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي ټولنیزې او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و خلک په کوم حالت کې و در کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی موږ خلک په سبا باندې بوخوا د دې په باره کې معلومات حاصلو د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انزور اخیستی وای باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو لومړی راځو الف سیاسي وضع د دې په باره کې ما معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د سرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلې ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي د چین وتلی سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شی اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتی گیش چی لبلخه او بودایی دین چی لهنده یې سرچینی اخیستی وی او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربیره ځینې نور دینونه هم د مسلمانانو عربو مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول. له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتورونه کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د درېیم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام د راتګ په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدي. له دې جملې زردشتي کیش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک و، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون در مسکیتو لاملونه چی شوه اوس به د کندهار د پاسون در مسکیتو د لاملو په باره کې خبرو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یې میرویس خان یې کوي و دې ته اړ بس چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکی د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه نو دا یو ښه موقع وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکي او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتی پیل کړی و نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې د هغه دلایل او لاملونه وه چې د کندهار خلک یې و پاسون ته اړ ایستلي وه د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږېدلی و پلار یې شاه عالم خان نومېدی د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي په دغه وروستي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاعد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ سو
په درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و نو وی کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګیز د کونکو ته خراغ لاست وایم. د دولسم ټولګیز د کونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسله په دوام یو از پزرپوري او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړای شول انګریزان په دې قانې کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن لخون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1999 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشوونکی وو او مینوال وو. درېمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راوپلونډې د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو هیات و راوپلونډې ته استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو هیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصورې مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. څرنګه چې موږ وویل چې د راوټونډې د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه ښه کړي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه ښه کوي او د افغانستان هیات یې هلته و منصورې ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشوري کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې یک شنبې دوشنبې او سه شنبې په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.